السلام علیکم اته بجې شوې ازادي رادیو اوریده د سات خبرونه د روسي په پلازمینه مسکو کې د تیر شپې د وسلوالو ډلې بریټ کې د وژل شب یو کسانو شمیر شپې تو او د ټپیانو نږدې یو سل 500 ته ورسید پیخه د مسکو د کارکیوس خاري تالار کې د کنسر پر محل شوې دایش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی او په خپل ټلګرام یې لیکلی د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري بیلابیلو روسی رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې روسی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي او له دې بریده شوي ښیي چې یو شمیر وسلوال د کنسرټ سیمې ته په ننوتو په خلکو ډزې پیلوي د روسي رسنیو د بریدګرو شمیر 15 تنه ښودلی روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی په نړیواله کچه هم دې برید ته بیلابیل غبرګونونه ښودل شوي دي په کندهار کې د جمعې د ورځې له برید وروسته د پاکستان حکومت وایي چې تروریزم په هر بڼه او په هر هدف چې وي دوی غندي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته یو بیان کې ویلي دي چې دا برید غندي او حکومت او خلک د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي بیان کې زیاته شوې تروریزم د یو ګډ اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي پګند هر کې د جمعې ورځې په بریټ کې چې مسولیت دای شو مان ځای سرچینو دی وشتنو د وژل کې دوه یو 500 نورو ټاپ کې دوه خبر ورکړ پګند هر کې د طالبانو امنیا کمانډانې وشل شیوی درې او ټاپیان دوه لسنه خو دلی دي د ننګرهار په جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تن د خپل کورنۍ درې غړي وژلې دي د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان عبدالبصیر زابلي رسنیو ته استولي معلوماتو کې ویلي دي جلال آباد ښار د اتمی حوضي اډوان توخچي سیمه کې یو تن خپل میرمن زوی او انګور په ډز وشتي او وژلې دي هغه زیاته کړې په خطیر ماښام لور جماعت څو دقیقې مخکې شوی او لقبله قاتل یې نیولې چې ژر به یې قضایي ارګانونو ته معرفي کړي په بدخشان کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا به خبرون پر شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې یو موټر له سړک څخه واوښت او چپه شو دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و آذربایجان وای په افغانستان کې پانګونه ولدې هواد سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو ده آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړ چې په کابل کې د هواد سفیر الهام محمد او طالبانو د رئیس الوزرا المرسل عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي هواد غواړي د قانون او معارف عامه خدمات او روزنې په ګډون بیا لابل برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي پر راپورونو کې د ښاغلي محمد او قول راغلي چې نوموړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیستو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولني د مرموزې مړینې په تړاو پر لزګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولي اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې روسي د رژیم په وسیله د ناولني وژنه د بشر ژوند ته د رژیم پوره بې پروايي ښیي خغلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي د خغلی بورل په وینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه ده نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي الکسی ناولنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې د خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست درنو اوریدونکو وړاندې لدی چې د روسي د تیر شپې د بریټ په اړه مو چې په ماسکو ښار کې یو کنسرت په نخښه کې د تاسو جزئیاتو په اړه باندې خبر کوم پر افغانستان د پاکستان هوائي بریډ وروسته مو په اسلام آباد کې د طالبان د شهر سفیر او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دوراني تر منځ لکتنې خبرو راپور نه وایي چې سردار احمد شکیب او آصف دوراني د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه په دې کتنې کې خبري کړې دي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د وو سرتیرو له وشل کېدو وروسته د دې هیواد هوائي ځواک د تیر دوشنبه پر ورځ پر خوص او پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته ملکیان پکې وژل شول تفصیلی په دې راپور کې
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. تیره دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حملو کې ټول 8 تنه ملکی وګړي ووژل شول چې 15 ښځې او 3 ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حملو کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستاني طالبانو د یو قومندان مرکزونه په نښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولی اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د حملو له کبله هغه ته د حکومت احتجاج وسپاره. د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسني حالت کې کمزوری دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسني نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډیر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باوره دي او ځکه یې د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو 2 لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته په تنځایونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترنګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورن پر کرښه نښتې وشوې او پاکستاني چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دې ناندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه له 500,000 زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان استل شوي یا په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو اورئ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه نورو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت جلا شوې ده. وړاندې مې یادونه وکړه چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د وسلوالو د ډلې برید پر مهال د وشل شویو کسانو شمیر شپېتو او د ټپیانو نږدې 1500 ته رسیدلې. دا پیښه تیره شپه کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر مهال وشي چې د کنسرت لپاره خلک راغونډ شوي وو. البته د کنسرت لیدو لپاره داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی او په خپل ټلګرام یې لیکلي چې د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري. روسي رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. له دې حملې په اخیستل شوي ویډیو کې چې روسي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي اخی لیدل کېږي چې یو شمېر وسلوالو د کنسرت سیمې ته په ننوتو په خلکو د ډزې پیلوي. روسي رسنیو د بریدګر شمېر 15 تنه ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی. د دې هیواد د ملي امنیت شورا مرستیال دیمتري میدویدف د دې برید په غبرګون کې ویلي ترهګر یوازې د زور په ژبه پوهېږي. هغه د دې پېښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او زیاتوي له اعدام پرته به هیڅ تحقیقي محاکمه د دې پېښې د عاملانو لپاره بسنه ونه کړي. د مسکو خاروال سرکی سوبیانین ویلی چې دا حمله لوی ناورین دی. هغه پر خپل ټلګرام پاڼه د دې برید وروسته لیکلي چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. روسي رسنۍ راپور ورکوي چې له دې برید وروسته هغه تالار هم اور اخیستی چې برید پرې وشو خو ناوخته د اور وژونکو لخوا خاموش شوی دی. د برید په نړیواله کچه پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د برید په سختو ټکو غندلی دی. هغه په خپل پیغام کې د روسیې له خوا خلکو او دولت سره همدردي ښودلې او دا یو بزدلانه او ترهګریز برید بللی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو سره په خبرو کې د مسکو دا برید غندلی دی، خو په روسیه کې د امریکا سفارت بیا په دې هیواد کې د خپلو میشتو خپلو وګړو غوښتل چې لویو غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. اروپایي ټولنې، کاناډا، بلجیم، جرمنی، متحده عرب اماراتو، جاپان، فرانسې، قزاقستان او ډېر شمېر نورو هیوادونو هم دا حمله غندلې او ځینو یې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. لا معلومه نه ده چې داعش دا برید چیرې پلان کړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له نړیوال خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی. دغه سال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تلانګه کې د اوربن په اړه هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې ترهایی امریکا وړاندې کړی و. د ترهې مسوده روسیه او چین ویټو کړه. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لارې د دوامدار بشري مرستو درسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښپګ او نه یو د اوربان په بدل کې اسرائیلی بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په ترانګه کې د اوربان په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې متحدو ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه، د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربان غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږو اونیو لپاره د اوربان غوښتنه کړې وه چې د ملکي وګړو ژوند خوندي وي او ورسره دې ترانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و، ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو تل د اوربان له کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربان یا سمدستي اوربان غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړي، خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد له غونډې مخکې ویلو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا هم له رایو مخکې د امنیت شورا له غړي غوښتي و چې د پریکړه لیک مسودې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافا کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافا د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پروژو ویل چې د ده په نظر د خطر په مذاکراتو کې چې د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشي کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یوه موافقه ترلاسه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مسلون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد تیر مننه چې ازادي راډیو او ریز مخ خبرونه زموږ پر وای پانه هم ژوندې څارل شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ ادرس ته ازادي راډیو خبرونه چې سلیر وشا ساته پر راډیو خبريږي زموږ پر وای پانه هم واوري. کچیر کوم خبرونه لته سیمه شوي وي یا مونږ وی اوریدلې واره تکرار واوري د ازادي راډیو د خبرونو جدول ته ولاړ شي. کول شي هر محل د هر نتی خبرونه چې تاسو واړی هلته یو مو مشته دی او په تکراری ډول باندې هم واوري. ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو هم وڅاري زموږ انستګرام یوټیوب ایکسپانا او فیسبوک پانا ساسي په خدمت کې دي کولای شي د ازادي رادیو مطالب الته ولولي تر خوای ځنی خبرونه په ویډیوي شکل باندې هم هلته شته دي چې تاسو وګورئ او د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کړئ البته په پښتو او دری ژبه دغه واتس اپ چینل نه جلا جلا دي د خبرونو د لینکونو تر څنګ د خبرونو د شریکولو تر څنګ الته چې په لیکلي ډول باندې تاسو سره شریکيږي ځنی خبرونه بولټن